عربی ویډیو د دې ماخمنه خبرونه د اهمو رپورټونو سره ټکی د هند وزیر اعظم نریندر مودی امریکا ته د خپل درې ورځېنی سفر په لړ کې نیویارک ته رسیدلی او سبا به په واشنگټن کې د کانګرس مشترکې جلسې ته وینا کوي. د مودی دا سفر د کوم اړخ ډیر اهم دی په تفصیل به ور باندې خبرې وکړو. د حکومت لخوا د پاکستان د معاشي بحالۍ قامی منصوبه د دې منصوبې له مخې به د سرمایه کاری او د اسانتیا د لپاره ځانګړی کونسل هم جوړ کړی شي، مګر دا به د پاکستان اوسنۍ بحران هوار کړی شي. د اقتصاد پوهانو نظر به واوري. د تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو د نوې جرګې رپورټونه حکومت او ټي ټي پي دا خبره نه ده تصدیق کړې، مګر زرایي ویلي چې ځینې قبایلي مشران د ټي ټي پي مشرانو سره د لیدو لپاره بیا هم افغانستان ته تللي دي. او د قومي اسمبلی د منبر علي وزير د گرفتاري په خلاف کراچي کې د پي ټي ام کارکونانو احتجاجي مظاهره کړې ده. د پي ټي ام مشان وايي د دوی لوی جرم د امن غوښتنه ده. نور رپورټونه به هم ولرو. په دې هیله چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل پاتې شئ. ستړي مشه په خیر راغلی دا د وی وی ډیو د روانو چارو خبرونه ده چې د واشنگټن ډی سی نه ز فوادامي تاسو وړاندې کوم. وخت شوې دی په خبر کې د مخصن لاس په کابل کې د مخصن نه هنيمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګرمي یو پچه ده. پیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملتیا وکړي. د هند وزیر اعظم نریندر مودی امریکا ته د خپل سفر په ترڅ کې نیویارک ښار ته رسیدلی او هلته یو شمیر مشهورو څیرو سره لیدل دي. نن د شروع یا چهارشنبه پورې هم ښاغلی مودی د یوګا د وستر غونډې پرانیسته وکړه. امریکا ته د هند وزیر اعظم سفر په اړه تازه معلومات به زموږ خبريال فضل الله راکړي چې همدا شیبه د سکایپ د طریقه زموږ سره په پروګرام کې د ورته خراغلاست وایو. نصر الله سړی مشه په خیر راغلی زموږ غاګوري.
ستړي مشه په خیر علي
سلامات اوسئ. اول کدارت وایسي چې د مودی سفر امریکا ته دا په څه مقصد دل تراغلي دی او د خپل د سفر په اول ورځي د چا شا سره وکتل؟
ډیر مننه څنګه چې تاسو ته پته د هندستان وزیر اعظم چې د نریندر مودی هغه د امریکا په درې ورځنۍ دوره باندې دی. د امریکا حکومت لخوا هغه ته د دې دوره باقاعده دعوت ورکړل شو. دا دوره چې د ډیر زیات مهمه ګڼل کیږي. د دې دوره پنځه بنیادی چې کوم نکات دي مهم هغه دا دي چې د امریکا او د هندستان ترمنځ چې کوم د دفاع اړیکې دي هغه به نورې مضبوطې کیږي. د انرژي په مت کې دغه څه د ساينس او د ټیکنالوژي په شوبو کې دغه څه کتا سو غوري نو د تعلیم په شوبو کې با دا اړیکې مضبوطی کی او د دوالو ملکونو ترمنځ با معاهده کیږي.
او په دې لاره کې پرون د چا سره کتلې دي کنه
دا څه ده چې د لیدنې کتل ملاقاتونه خو د نیویارک کې هم شوې دي او سبب په واشنگټن ڈی سی کې هم کیږي. دغه ته چې کوم تھنک ټینک کې دي غټ غټ کاروبار شخصیت دي کمپنۍ دي کارپوریټ سېکټر مشران دي د هغې سره بدیدنې کتنې کوي. او نن په نیویارک کې سحر چې کوم دلته کې د غونډې پیل شو ملګرو ملتونو کې چې کوم انټرنیشنل یوګا ورځ مانځل شوې وه په هغې ته د غونډې ته هغه وینا کړې ده. او هغې کې هغه ویلي دي چې د امریکا او د هندستان ترمنځ به اړیکې نورې هم مضبوطېږي او دنیا یو ګلوبل ویلیج دی او هندستان غواړي چې د نړۍ د ټولو ملکونو سره ښه اړیکې چې دی نو هغه ولري. دغه د یوګا چې کوم نړیواله ورځ وه په هغې کې دغه غونډې ته هغه خپله وینا کړې ده. په نیویارک کې د نیویارک چې کوم ښاروال دی ایډم هیرک د هغه دفعه د هندستان چې کوم وزیر اعظم دی نریندر مودی هغه ته یو ډیر تود هرکلی ویل شوی او د غونډې ته د وینا نه وروسته نریندر مودی چې دینو هغه نیویارک نه واشنگټن ته خپل سفر پیل کړی دی. سبا به هغه د مختلف د امریکا ولس مشر سره او د کانګرس غړو سره او نور یو شمیر د امریکا چې کوم حکومتي چارواکي دي د اغي سره بلیدل قتل کوي او د امریکا او د هندستان ترمنس چې کوم سیکټي خارجا بلینکن هم ویل دي چې کوم اړیکې دي د دواړو ملکونو ترمنس چې د جمهوریت په حواله د دواړو ملکونو قدر مشترک هغه جمهوریت ته هغه تبود ورکول کیږي او پر اتمونکي کې په خطه کې په منطقه کې به دواړو ملکونو یو بل سره کار کوي په شریکه.
ډیر مننه. او یو بل پښتنه هم را ته جواب کوي اخیری هغه د تاسو ویل چې د یوګا یو غونډې پرانستله په سوشل میډیا کې یا په نورو میډیاو کې دا ځین تصویرونه هم راغلل که په دې اړه باندې معلومات راکړي دا غونډه د یوګا د غونډه د څاړخه ولې مهمه ګڼل کیږي او دا څنګه غونډه و څومره کسانو پکې برخه اخیستل چیرته جوړه شوه؟
دا تاسو زما په شای چې کوم ودانه تاسو ته نظر راځي د ملګرو ملتونو دا ودانه ده په کلاو میدان کې د غونډه شوی و نړیوال رزو د یوګا یا د نسا چې کوم د صحت په حواله باندې چیرې نړۍ د دې ته پام لرنو کې چې د صحت د ورزش د دغه هم خیال ساتي او دغه سي د دنیا ته د نړۍ ته دغه یو پیغام هم دی چې د خپل کې ضرور ولای اړیکې مضبوطی کی او د امن سره چې د نو یو بل سره اوسېږي. د دې ترڅنګ د تاسو ته دا هم ویمه چې د نیویارک نه خپل سفر د واشنگتن ته پیل کړی دی. هلته کې به د کانګرس چې د نو شریک غونډې ته وینا کوي او بیا به د هغه ته د امریکا د ولس مشر د جو بایدن لخوا سټیټ ډینر یا د هغه ملمستیا به کیږي او دغه مختلف مسؤلیتات به نورم لري.
ډیر زیات مننه فضل الله صاحب تاسو پوره معلومات راکړه. ژوندی اوسې.
د مینا وريدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستاسو مشهدا د وایس اف امریکا د یو خبرونه ده. زموږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستي او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا د وسره ملګری کېدئ شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
بیا هم په خیر راغلی. او امریکا ته د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د سفر په اړه معلومات زموږ د خبريال نه واوریدل. اوس راځو د دې سفر د اهمیت په اړه تجزیاتي بحث کوو د خپل همکار پیر زبای شاه صاحب سره چې هم د اوس د سکایپ د لارې زموږ سره په پروګرام کې مل دی. پیر زبای شاه سره مې په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
سلامت. اول که دا راته وایسي چې امریکا ته د نریندرا مودی دا سفر لڅار خډیر مهم دی. دا سفر امریکا او هند ته څه معنی لري؟
رږي دا خو تاسو وګورئ نو امریکا د دنیا ټول نه یو زوړ جمهوریت دی او هند چې کوم دی ټول نه غټ جمهوریت دی، ډېر غټ آبادی دا او ډېر زوړ تعلق دی. او دا کته تاسو وګورئ بایدن دا درم کسته چې دی انوایټ کړی دی، دنه مخکې دوه نور کسانو درم نو دنه اهمیت پته لګي او په خپل مودی به د چرچل او د نسل منډل نه پس درم کسي چې دلته کانګرس ته د خبرې کوي دغه مخکې چانه دی کړی دوه پیره. نو دا هغه تاریخي دوی اهمیت خای خو دلته بچ اوس کوم مین دوی هغه دی یو خو وګورو نو چین والا چې کوم اثر دی زیاتې دن کې اثر هغه مخنیوي لپاره دوی دواړو امریکای او هند یو بل ته ضرورت دی. او کتا سو دی امریکای نیشنل سکیورټی سټډی سټریټیجی وی نه نو هغه کوم دی دا خبره کوي چې موږ بخپل الایز او خپل پارتنران هغه به مونږ هغه سره مرسته کوي اسپیشلی ډیفنس په غو باندې. نو دلته به هم چې کوم یو د چین سره مخنیوي بل دلته د دوی امریکای او د هند ډیفنس اکنامیک او اسپیشلی په ټیکنالوژي کې چې کوم دوی کوآپریشن دی هغه باندې به خبرې کیږي. دا په ایجنډا باندې وي. د نه علاوه بیا نور هم چې کوم ماتاسته وي چې جمهوری قوتونه صدر بایدن هم همیشه دا وایي چې جمهوریت ته ټول دنیا کې خطر دی. ایون په امریکا کې هم دوی وایي چې خطر دی. نو په دې حال کې او بیا چې چین په انډو پیسیفیک کې د اثر زیاتې دن کې هغه چې کوم دی نو هغه پاره مخنیوي پاره کته سو ګوري. نو یو طرف ته آسٹریلیا سره امریکای معاہدې کړې دي جاپان ته. نو دې وزټ کې به دا خیال دی چې هند او امریکا به یو ډېر غټ ډیفنس سکیورټی چې کوم هغه د پیکټ دی هغه به کوي. نو دا تعلق به نور هم زیاتېږي او دا په زیاتېدو دی.
او بل خبر دا ده چې مودی به په وایټ هاوس کې د بایدن میلمه وي. د دوی دوه ترمنځ چې خبرې کیږي په دې اړه باندې د ایجنډا په اړه باندې څه ویل شوې دي، خصوصا د خطې په اړه، د هندوستان په اړه یا د گاونډیو ملکونو په اړه د دوی ترمنځ به څه خبرې کیږي، په څه موضوعات وکنه؟
نجی نو خبرې خو به دلته چې کوم څېړونکي وایي او موږ څومره اندازه لګي چې غټه خبرې خو به دغه وي او تعلق چې کوم بنیاد دی هغه دغه چین په خلاف یو اتحاد او د چین اثر چې کوم غلط اثر دی هغه ختمول. خو ورسره به خامخا دوی په ریجنل چې کوم ایشوز دي په هغه کې لکه د یوکرین جنگ دی دا ډېر مهم یو هغه دی چې په هغه کې د روس او د هند او د روس ملګرتیا ده او د هند او امریکای اختلاف دی. خو بیا هم دلته کې دي چې دوی هند نه سمرسته وغواړي چې څنګه طریقې سره دا جنگ ختم کړي شي. خو په خطه په باندې به دلته سړون کې دام وایي چې په افغانستان په حق لا او الته افغانستان نه چې کوم ترهګری هغه دا خطر دی هغه د طالبانو په موجودګي کې یا په پاکستان کې چې کوم د ترهګری اډې دی یا هغه هند ته چې کوم خطر دا ورنه. نو په هغه حق له هم دوی دلته وایي چې خبرې به کیږي او دوی به کوشش کوي چې افغانستان بیا داسې جوړ نشي یو خطر جوړ نشي نور هیوادونو ته او خپل ګاونډیانو ته او نور هیوادونو ته لکه مغرب ته. نو دا په ایجنډا کې دلته خلک وایي چې دا خبرې به هو بحث کې راځي.
تاسو مخکې ویلي چې ښایي په دفاعي برخه کې د دوی ترمنځ ستړون یا لوزنامه هم وشي، خو د دفاعي او پوځي مسایلو نه ورهاخوا په نورو برخو کې مثلا په اقتصادي برخو کې هم د مودی لا سره وړنه به څه وي په دې سفر کې؟
نو جی اخو که تاسو هغه وګورئ نو دوه هفته مخکې چې کوم جنرال لایډ دا د ډیفنس سیکرټری هغه تلو هند ته، نو هلته دوی ډېرې معاهدي چې کوم دي د ډیفنس والا دغه هغه کړې. نور چې کوم د هغه سره د ټکنالوژي چې کوم دي د هغه کې به دوی خامخا به هغه کوي معاهدي به کوي سره چې امریکای او د هند چې کوم ټکنالوژیکل هغه دا کولابریشن دا هغه سره زیات شي. او په نږدې وخت کې فار اگزامپل ناسا به لګیا دا هغه هند پارتنر کوي خپل فیوچر پروجیکټ شي. دغه سه چې کوم ویزو والے ایشوز د ډېر زیات ایشوز دي د هند او د هغه مرسته خو اقتصادي هغه باندې به دوی زیات د تجارت او د ټکنالوژي په یو بل پر ترانسفر شي او هغه ترانسفر تیزول شي. او خو فوکس په زیات د چاینا په خلاف ما څنګه وویل ډیفنس باندې به زیات فوکس دی ورته.
ډیر زیات مننه پیسپ د دې تجهیزي بحث نشه تاسو د مودی د دورې په اړه زموږ په پروګرام کې تر سره کړ ژوند یو سي.
ډیر مننه.
د یو سره اوسې یم په خیر راغلی. اوس هم د پاکستان حالات، د پاکستان حکومت د ملک د معاشي بحالې قامي منصوبه اعلان کړې ده چې لمخې به یې هیواد کې بهرنی سرمایه کاری ته وده ورکول شي او د لړ کې د پرتو خندانو د لری کولو لپاره د یو ځانګړي کونسل د جوړېدو خبره هم شوې ده. اقتصاد پوهان مګر وایي چې دا اوږدمهاله منصوبه ده او پاکستان چې اوس د کوم اقتصادي بحران سره مخ دی نو د یغې د پاره د ځند خار د ایم اف قرضې د پروګرام بحالول ضروری دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه درشد حسین پر ریپورت کوي.
حکومت داوه کوي دا منصوبه چې کله په کال 2015 کې سرته ورسیږي نو پاکستان به د یو ټریلیون ډالرو اقتصاد جوړ شي. د اقتصادي بحالې د تګلارې ته د اکنامیک ریوایول پلان نوم ورکړل شوی دی او حکومت وایي د دې مقصد پاکستان ته د پیښو موجوده اقتصادي ستونزو او بحرانونو څخه نجات ورکول دي او بهرنۍ سرمایه کاری ته لاره هوارول دي. د اقتصادي چارو کارپوهان دا یو غوره او اوږدمهاله منصوبه ګرځوي، خو وایي چې پاکستان اوس په کم اقتصادي جنجال کې گیر دے، نو دا دے سخ دوتلو لپارا حکومت تا لندلار لٹول پکار دے.
پانچ سے آٹھ سال کا پلان اچھا ہے،
دا پنزو او اتو کلونو پلان خدے او دا پوس پدے کی شمولیت ہم خدے چدا سے دا غی پام دا سٹریٹیجک ڈیپ نا اقتصادی بدلون تا راواوڑی، خو پدے کی استون زدادا چدا یو اگد محالا منصوبہ دا. پاکستان سر اس ڈالر نشتا او دا ڈالر و راوڑل لپارا دا آئی ایم ایف پروگرام بحالی ضروری دا او دا قرض نیٹے رستو کول ضروری دی.
ڈالرز لانے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کی ریوائیول ضروری ہے.
دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف دا منځنی ختیځ د هیوادونو څخه د سرمایه کاری راوړلو لپاره یو ځانګړی کمیټي هم جوړه کړې ده چې د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال آسی منیر به هم برخه وي. په سرکاري اعلامیه کې ویلي شوی چې د دې ځانګړي کمیټه مقصد د دفاع، ذراتو، معدنیاتو، انفارمیشن ټیکنالوژي، انرژي او د کان کیندنې په څانګو کې د خلیجی هیوادونو څخه د سرمایه کاری عمل خ جوړول دي. په دې حق لا د دفاعي چارو مرکزی وزیر خواجہ محمد آصف وائی د منځنی ختیځ ځنی هیوادونو سره د پاکستان د حکومت په ګډون فوج هم نږدې او ښه تعلقات لري چې لکه بلې د دغه هیوادونو نه سرمایه کاری راوړلو کې کردار لوبولی شي.
مختلف سیکټرز میں ان کی انویسٹمنٹس ہے.
د پاکستان پوز وړاندې نه کاروباری هلې ځلې کوي، لکه دوی په تیلو کې هم سرمایه کاری کړی ده، په بینکینګ کې هم کار کوي او دغه شان نور کاروبارونه هم. نو که چېرې پوز او حکومت یو ځای دا کار وکړي چې د هیواد معاشي حالت به څنګه ښه کیږي، نو دا به یو مثبت فکر وي او د دې به ښه نتیجې مخې ته راشي.
حکومت ویلي چې د دې پلان له مخې به زراعتو، لایف سټاک، معدنیاتو او کانکینې په څیر څانګو نه استفاده کولی شي. ځای اخبار ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورٹ کې د حکومت د خپل داوا کړی دا چې د اقتصادي بحالې دا منصوبه به د پاکستان او چین د اقتصادي رهداري د منصوبې څخه هم ستره ثابتېږي.
چکلها حکومت او فوج په دې ملشه په یو ایجنډا باندې سره متفق شي، نو بیا د هر پرشانې مخنیوي هکې دی شي، د هر پرشانه د لره کولو تدابیر هم ساس کېدای شي. او دا ډېره ښه خبره ده چې فوجانو هم ورسره په دې د اقتصادي پلان شي اتفاق د تعاون اظهار کړی دی.
راپورونه وایي چې د دې منصوبې په انتظامی چارو او همغږۍ کې به فوج مهم کردار لوبوي او دا ادعا هم شوې ده چې د دې منصوبې په اساس به په راتلونکي 4-5 کلونو کې 100,000 کسانو ته نیخ په نیغه او 1,000,000 کسانو ته بلا واسطه د روزګار موقع په لاس ورشي او د پاکستان دننه به بهرنۍ سرمایه کاری کې $10 ارب اضافه هم وشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سیٹلائٹ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتله او اوریدل شي.
د یوټل سیٹلائٹ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته
دا د وی وی ډیوا د روانو چارو پروګرام دی چې د واشنگټن ډی سی نه تاسو ته خبري. د خیبر پښتونخوا لند محاله یا نگران حکومت د راتلونکو 4 میاشتو د پاره د صوبایي بجټ منځوري ورکړی دی چې د ټوله تخمینی 412.5 کروڑ روپۍ وړاندیز کړی دی. بل اړخته اقتصاد پوهان وایي نگران حکومت خپل د مصرف او پرمختګ اندازه د سخت مالی اندېښنو لاندې کړی دی چې پکې د مصرف اندازې خودل شوی او محصولات پکې نه دی پډاګه شوی. نور جزئیات عثمان خان وړاندې کوي.
دا ډیوی ډیرو قدمندو لیدونکو او ریدونکو دا محل سره د خیبر پختونخوا لنډ محل حکومت د خزانی ایڈوایزر حمایت الله صاحب موجود دی. هغه اوس نه لګ شی به وړاندې دی د سلورو میاشتو د پاره بجټ وړاندې کو. دا غی نو پختنی کو چې په دغه بجټ کې مهم نکات سری حمایت صاحب کله را دوه وایي ک غټ غټ ټکس تاسو بجټ کې سری
د سلورو میاشتو بجټ کابینه اپروف کا د دې ٹوٹل سائز دے سلور سوا دوش پیتا اربا روپے ہے دیکھے درینیم سوا اربا روپے چکم دی دا غیر ترقیاتی اخراجات دا پارا دی اور یو سل دول اس اربا روپے چکم دی دا ترقیاتی اخراجات دی پا دیکھے منگا لکا مرکز چی سنگا تنخواگانی زیادی کری دا گریڈ اول نوال شپار سپوری پیزده دیس فیصدی تنخواہ زیادا شوا گریڈ اول نوال دویش پوری دیرش فیصدی زیادا شوا او پینشن چی کم دی نو دا اول نیم فیصد دا زیاد شوا دا دی سارے مجموعی اثر چی پریوزی پا منگا باندی یو سلو پیزل سر برو پی دا سیوائی بوج پا صوبائی حکومت باندې پریوتو
کله راتو وای تاسو چې څنګه تنخواګانې سیوا کړې په پینشن کې میزاپ وکړه او کومو وګورو تیر کالو مرکز باندې زمونږ د بجټ چې ټول انحصاري خو هغه مونږ ته دومره خاص بجټ نه دی راکړی او اوس هم تاسو دومره تنخواګانې او شیزونه سیوا کړل نو تاسو به دا پیسې د کم اړخ نه راځي څه ترتیب مو ورته جوړ کړی
ګور دنیا په امید باندې خوړی شي انشاءالله مونږ دا سږ کال ډیر په مشکله کې تیر کا راتلونکي کال امید لرو چې که خیری حالات به زموږ لپاره ښه شي او مونږ فیډرل ګورنمنټ سره ډیر د چیف منسٹر په لیول باندې او پرائم منسٹر په لیول باندې دا خبرې اوچتې کړې دي نو امید دی چې زموږ دا مالی حالات دې کال کې لږ ښه شي دې سره سره بس دا وایم چې زمونږ ملازمین چې کوم دي د صوبایي حکومت دا هیڅ خو غلطی نشته کنه دا هیڅ سزا چې کوم ته حکومت ته هغه شانته پیسې نه ملاویږي چې کوم پکار دي چې مې دا هیڅ سزا خو مونږ خپل دغه لن شو ورکول امپلایز لن شو ورکول کنه نو کوشش مونږ کوو چې خیر ان شاء الله مونږ ته تا پیسې ملاو شي کوم پیسې ملاو شوي حالات بخي کې ملاو نشو نو هم به مونږ کار خو بچلو
دا خزانی ایڈوائزر حمایت سے خبر تاسو واوریدی دا محال مونږ سره سینئر خبریال محمد فهیم صاحب ولار دی هغه دا بجټ پچارو باندې ډیر نظر لري دا غینه وسو پختنی کو دا د سلور میاشتو بجټ پاړه چې پدې کې سو دا ولست پاړه پدې کې سری فهیم صاحب کله وو آی تاسو نظر کوي دا لړ محال حکومت چې کم بجټ وړاندې کو
ورې کومګه دا بجټ ته وګورو نو دا ټوټل بجټ چې کم دی یو ریپلیکا دا حکم چې وفاق کې راغی ملازمین تنخواګانې هغوی څومره سیوا کړې وې دین سیوا کړې مسله دا ده چې موږ ته وفاق پیسې نه راکوي تاسو به کتلي یو ورځې وړاندې بلاول پټو زرداری هغوی په جلسه کې خطاب دا وکړ کچرې موږ ته سندھ کې چې کوم سیلاب متاثرین دي یا پیسې ملاو نه شوې نو موږ به بجټ پاسو ته نه پرېږدو یو ورځ خبر وشوه او په سبا باندې ته 5 ارب روپۍ ملاو شوې د خیبر پختونخوا حکومت دې وخت کې دا زنه سره وړاندې حمایت الله صاحب وي چې زموږ 325 ارب روپۍ وفاق ته پاتې دي او زموږ د صوبې چې کوم مشران دی بالکل چپ دي خپلې شونډې ګنډلې دي او خبره نه کوي لګیا دي او عمدغه وجه دا چې دا بجټ ډېر آسان نوی تہائی مشکل بوی دا تنخواہ خوب دیور کی جون تنخواہ دا ابا زوڑی صاحب سر راشی او چې کم دا انکریز راغلی دے اغه دا پارا وفاق تدوی خام مخا لاس نسی او کای ولا پټیم پیسې نو ور کی هم دا کا مسئلہ بوی چې بیا بدوی کله یو نه پیسې لی کله بل نه لی کله بس خر سی کله بس خر سی او دا چې کم دی خبره کی چې مونږه 13 بینزو میاشتو کې اوور ڈرافٹ نه غشته دا بدوی قرضې طرف ته زی او دا اوور ڈرافٹ اخلي
پین سے پدی بجٹ کی رقبائلی زلو دا پار سدی کراغی بانے لگا رانا واچو
اس سم نشترے صرف خبری صرف وادی دی کمون گو گرو پخپلا حمایت سے ذکر کو چھ مونتا سرا پاس 80 ارب روپے وعدہ شے ہوا اور تقریباً 80 ارب روپے رالی اگر ٹول صرف اور صرف کرن سائٹ ترا گلی دی تنخواہ دی ملازمین اور چکم خرچی دیا پورے کی ڈیولپمنٹ اصلی خبر ڈیولپمنٹ دا کم چھ قبائل سرا وعدہ شے ہوا 100 ارب روپے سالانہ ان نوے لائیوی گی نو ورلا پی ٹی آئی گورنمنٹ ورکو نو ورلا پی ڈی ایم گورنمنٹ ورکی اور نہ ورلا دا کے اٹیکر گورنمنٹ ورکی لگیا دے نو قبائل سرا زیادہ روان دي دي شک نشتره صرف والا فند مختص کی غټ غټ فکر مخه تراشی اربون روپے پر مختص کی چکل پوره کیږي دا غی نیمه صد دا غی سلورو میسه هم نه ملایويږي او قبایل دا پارا صرف دغه دنه وادي دي کم چې مخ کی شوی دي او اوس به هم صرف وادي ملایويږي
We'll be right back. د پاکستان پخوانی چیف جسټس جواد است خواجه په پوځي عدالتونو کې د عامو وګړو د مقدمو په ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی. د پخوانی چیف جسټس په دې درخواست کې غوښتنه شوې چې د پوځي عدالتونو لخوا د عامو وګړو مقدمه اورول او د آرمی اکټ مختلف ماده دي غیر آئینی اعلان کړي شي، ولی چې دا د بشري حقوقو پر ضد دي. نور حال د اسلام آباد نه درابې پیر رپورت کوي دی شي.
د پاکستان پخوانی چیف جسټس جواد اس خواجه په فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د مقدمو پر ضد سپریم کورټ کې درخواست جمع کړی دی. درخواست کې غوښتنه شوې چې د آرمی اکټ مختلف مادي دي غیر آئینی او د آئین سره متصادم وګرځول سي. درخواست کې غوښتنه شوې چې د فوجي عدالتونو ټولې کاروایی دي ودرول سي، د هر ډول حتمی فیصلې د صادرولو مخه دی ونیول سي، او ودې پوښتل سي چې د مقدمې لپاره فوج ته سپارل سوي کسان په کوم ځای کې ساتل کیږي. په تیرو ورځو کې د قانون وزیر اعظم نذیر تارن ویلي وو د فوج د قانون لاندې مقدمې په نړیواله کچه پیژندل سوي شرطونه پوره کوي، کوم چې د منصفانه مقدمه اساس دي.
اوفیشل سیکرټ اکټ چې د 1923 د انګریزانو د وخت نه د قانون د پاکستان موجوده قانون دی اوسم، او بل د آرمی اکټ د 1952 دي کې د خبرې ذکر شته چې د آرمی اوفیشلز خلاف هم کورټ مارشل جوړېږي شي او کیس کې ویشي. دا غي سره سره کچري یو سویلین یو عام کس آرمی انسٹالیشن باندې حملو کی یا آرمی انسٹالیشن ته نقصان ورته وي، په چون کې دا د آئین سره متصادم دی، د آئین چې زمونږ کوم آرټیکل 10A دا د هغه خلاف دی. نو په دې کې بیا ریټ پټیشن کیږي او چې کله ریټ کیږي سبسیکوئنټلی دا هغه ریټ خلاف بیا او سپریم کورټ کې رقم کیږي اپیل کیږي.
د روان کال د مئی په 9 نیټه کامی احتساب بیورو نیب د القادر ټرست په مقدمه کې د رینجرز په مرسته د تحریک انصاف چیرمن عمران خان نیولی و، چې له هغې وروسته په ټول هیواد کې احتجاجونه سوي و. د لار یونینو په ترڅ کې بلواګرو په لاهور کې د کور کمانډر کور سوځولو په شمول فوجي تاسیساتو او سرکاري ودانیو ته زیان رسولی و. فوج دغه ورځ د هیواد په تاریخ کې یو تور باب بللی او په پیښو کې ککړ کسانو ته د آرمی اکټ لاندې د سزا ورکولو پریکړه سوي و. د رواني میاشتې په 12 کامی اسمبلی هم د یو قرارداد د لارې د 9 مظاهره کوونکو پر ضد د آرمی اکټ لاندې د چټک قانونو اخستو غوښتنه وکړه. البته په فوجي عدالتونو کې د عام وګړو د قضیو د اورېدونکو پر ضد بیلابیلې حلقې رغونه پورته کوي.
قانون او عدالتونو لرو چې له عمله د فوجي عدالتونو ضرورت نسته، بل دا چې د فوجي عدالتونو پر انصاف هم اکثر پښتنې رابرسره کیږي.
د مهی پښ پښوښتمه نیټه د کورونو چارو وزیر رانا سناوله ویلی وو د تورن کسانو څخه یوازې 3 فوجي چارواکو ته سپارل سوي او د نورو پر ضد به سویلین عدالتونو کې مقدمه چلیم. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسن HRCP د پاکستان بار کونسل مدني ټولنې او نامتو قانون پو اعتزاز احسن په شمول نورو غوښتنه کړې ده چې د 9 د ورانکاری او تشدد په پیښو کې ککړ کسانو مقدمې دي په فوجي نه بلکې په سیول عدالتونو کې وچلول سي. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
جام تاسو علیکم. خبر یاران وای د پاکستانی طالبانو او د قبایلی مشرانو ترمنځ د امن مذاکراتو د پیل کولو د پاره یو ځل بیا جرګه شوې ده. تحریک طالبان پاکستان یا TTP او د پاکستان حکومت دا خبر نه دی تصدیق کړی، مګر د طالبانو دوه سرچینو دیوته ویلي ځینو قبایلی مشرانو په افغانستان کې د TTP د مشرانو سره د مذاکراتو د پیل کولو په غرض لیدلی دي. یاد دیوی چې په دې ورستیو کې د پاکستان حکومت څو ځله د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د تیزولو خبره کړې ده. ارشد مومند نور تفصیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د کال 2009 نه تر کال 2021 پورې وخت په وخت مذاکرات شوي دي، خو دا ټول مذاکرات بې نتیجې ثابت شوي دي.
مذاکرات خو چې دي، مذاکرات تاریخ خو ډیر مطلب تلخ پاتې شوی دی. ګوره دا تقریبا 15-14 کال وشو چې ټي ټي پی تنظیم جوړ شوی دی، او تقریبا سوار لزلا ټي ټي پی چې دی دا انګیج شوی دی، مطلب د سره مذاکرات شوی دي. او بیا په کې یو دوه درې لکه سواد کې معاهده شوی وا، یو باجوړ کې معاهده شوی، دوه درې وزیرستان کې شوی، درې سلور خو مطلب لکه ریټن معاهده شوی. خو هغه ټول معاهده چې دی لکه یو وخت پورې به چې دی معاهده به واله کا یو میاشت دوه میاشتې درې میاشتې سپکې کالن چلی دي، خو هغه بیا معاهده چې دی ماتې شوی دي. او په دا هر ځلن چې دا سمره وخت کې مونږ کتلې دي، نو هر ځل چې دی ما په خیال باندې ټي ټي پی چې دی ټي ټي پی ته چې دی هغه ته فائدہ ډیره ملاوي شوی دی.
د ټي ټي پی سره روستي مذاکرات ته پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې په کال 2021 کې د اکتوبر په میاشت کې پیل شوی وو. د دغه مذاکراتو د هغه وخت حکومت پوز او طالبانو تایید کړی وو. د نومبر په میاشت کې د مذاکراتو په نتیجه کې د پاکستان حکومت او طالبانو د دزبندۍ اعلان کړی وو. ویل کېده چې دغه مذاکرات د هغه وخت د پېښور کور کمانډر او د ایسای په خوانی مشر جنرال فیض حمید د افغان طالبانو په منځګړیتوب پیل کړی وو، چې په کې د قبایلي ضلعو ملکن سیمې مشران هم دوه ځل افغانستان ته د ټي ټي پی سره د خبرو دپاره تللي وو. د ټي ټي پی لوی غوښتنې د قبایلي ضلعو انضمام ختمول او د وسلې سره واپس قبایلي ضلعو ته راتګ وو. خو بیا په سواد کې د طالبانو ښکاره کېدو او د دزبندۍ اعلان ختمېدو وروستو دغه مذاکرات وځنډېدل. د هغې وروستو د طالبانو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی مخې ته راغی، او روان کال د اپریل په میاشت کې د پاکستان ملي سلامتیا کمیټې او بیا د پارلمان غونډې ته حکومتي او پوځي چارواکو ویلي وو د ترهګرو بیا پیاوړي کېدل د مذاکراتو او د دوی خلاف نرمه رویه او د بغیر سوچه تګلارې خپلولو نتیجه وه. خو څېړونکي وایي چې دا ځل به د مذاکراتو طریقې کار د وړاندې په نسبت ډېر بدلي.
ایو خو لکه داسې وو د هغه حکومت چې ورته په خپله باندې په پلیټ کې ورکاو چې دا والی او بس تاسو راځئ، ما ته راسې نه ښکاري چې دا دې ځل به مذاکرات، ځکه چې هغه تیر ځل شوي وو کنه، او هم د سکیورټي ادارو نقصان پکې ډېر شو، ځوانان پکې ډېر مړ شو. زه دا ګڼم چې هغې به هم دا سوچ کوي چې یاره بهیسه ګارنټۍ ته وایلو، څه ضمانتونه ته وایلو چې دا کار به نه کېږي، اینه پس بیا مخکې خبرې.
سیونتی وای د نور کله په مقابله کې دازل با ټي ټي پی په خپل غوښتنو کلک ولاړی، ځکه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې دي او د ټي ټي پی ډیر غړي د پولي پورې غاړه او د افغان طالبانو د بیت لاندې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د میرانشاه بازار دوکاندارانو او مالکانو یو ځل بیا د شکایت غږ پورته کړی دی، او وایي چارواکو ته تر اوسه هم د ضربې ازب عملیاتو پر مهال د وران کړل شویو دوکانونو معاوضه نه دی ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ د 2014 کال په جون کې عملیات کړی و چې په کې میرانشاه بازار کې په زرګونو دوکانونو او مارکیټونو په بشپړ توګه ویجاړ شوی و. د میرانشاه د دوکاندارانو د مطالبه په اړه عدنان بیٹنی د رپورټ لیږلې دي.
یعقوب رحمان د شمالي وزیرستان مرکز په میرانشاه بازار کې د سموسو او پکوړو ریډا لکه فلی هوایي د ضرب عصب عملیات وړاندې په میرانشاه بازار کې د چپلو او بیزارو غټ دکان وو چې د عملیاتو پر مهال په بشپړ توګه له منځه وړل شوی دی.
سلویر دی کاینه مې او بهر حال سلویر پنځمه ګو د مینا وی دی پیندې د لور نه مون په ټریکټ راکې مولرو ما حال 10 ځای ته راغلی چې معنا د یو شي طریقانو شته کنه او ما ته پر په چار دو د پاکستان پوز نه کال وړاندې
د جون په میاشت کې په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د وسله پالو پر ضد د سروي اسد په نامه پوزي عملیات کړي فو دکانداران وای عملیات او پایله کې یوازې میرانشاه بازار کې وزره نه زیات له سامانونو ډک دکانونه وران کړل شوي دي. دوی وایي سروي اسد عملیاتو کې دوی نږدې 21 ارب روپۍ تاوان شوی. حکومت د دوی دا تاوان منی خو دوی ته یې د 6 ارب روپۍ ورکول ویلي دي او هغه هم نه ورکړل کېږي.
د حکومت نه په زور مطالبه کوي چې دا کیمه یو نیم ارب روپۍ دي دا خو دا میشتا په عید نه مخ شروع کړو چې دا نقل د میر بچو نه به کپڑے نه د خوشی نه محروم شوی وي چې ایسا میر د دوګر عید د خوشی سره مناو کی او چې کیمه څه کم درې ارب څه سبون د دوار باندې پي پوتې دي دا هي په مخ ریلیز شي.
دا موضوع تر لاسه کولو لپاره په دې وروستیو کې دکاندارانو یو شمېر احتیاجونه ځرګي او غونډه کړې دي. د سوبیتیل د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په کال 2018 کې د احتیاجي پرلتونو وروسته د دوی د تاوان منه لیفو او ویلي وو چې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو تر څنګ به اغېزمنو خلکو د دوکانونو او د کورونو موضوع ورکافي.
مشتمخ شهن څو فند روغلای و چې کیم مش په هغه د کندورون په تاجر برادری بسې تقسیم کو نو ان شاء الله نوې فند مش دا خبره وروبي چې نوې فند مش تر ودرېمي چې کیم ارز مش تا ډیسټریکټ تر هغه د فند اور اسی شي د مش کوشش ودا وی چې مزید وارز هغه د فند د میش د واجه لیا د بلچا د واجه لیټ نشي.
د سیمینار د کابی پارلمان غړي او د ملي جمهوریت ګوند مشر محسن داوړ هم په فیسبوک پاړه لیکلي د شمالي وزیرستان د کاروباري ټولنې د پاره یو نیم ارب روپۍ ځانګړي کړل شوی دي او د دې ټول توان پوره کولو د پاره به هڅه دوامدار ساتي. عدنان بیٹنای دفاع شمالي وزیرستان.
تاسو د وبخې تاسو د وی ای ډیوا خبرونه پروګرام اوري او ګوري. د یونان دنه د مهاجرینو د کشتۍ د مهلکه پیخي وروسته ملګرو ملتونو او د انساني حقوقو ډلو د پلاتونو غوښتنه کړې دي. په کښتۍ کې تر 250 پورې خلک سپاره وو. په پیخه کې لږ تر لږه 80 کسان مړه شوي او په سوونو نور لا پته یا لا درکه دي. په غیر قانوني توګه یورپ ته تلونکي په دې کسانو کې د پاکستان، مصر او شام وګړي ډېر وو. پاکستان د پیښو د پلټنو امر کړی او په دې لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي. تفصیل یې د ارباب محمود علي په رپورت کې.
په سونو خلکو د اتوار پر ورځ په پاریس بندر باندې د یونان د کوست ګارد او د یورپي اتحاد د سرحداتو ایجنسی فرونټیکس د هډکوارټرو مخې ته احتجاج کړی. د دوی په لاسونو کې نیولې بینرو باندې قاتلان لیکل شوي وو. په تیرو کلونو کې دا په یونان کې د مهاجرت کوونکو تر ټولو زیاته خونړې پیښه ده. تر لګول کېږي چې چارواکو مناسب لاس امداد نه دی کړی. د فرونټیکس هوایي جاز نه اغستل شوی په دې ویډیو کې ښکاري چې د جون په 14 نیټه سحر کښته د یونان نه روانه شي. د یونان کوست ګارد وړاندې ویل چې کښته اټلی ته روانه وه ځکه دوی سم مداخلت نه دی کړی. خو بیا وروسته یې وویل چې دوی د مهاجرینو سره د مرستو دپاره رسه دغه کښته ته واچوله خو هغوی بیا ایله کړه. بیا په بل ویډیو کې ښکاري چې په کښته سوارو ته خوراک او اوبه ورکول کېږي. دغه کښته بیا د شپې د یونان په حدودو کې ډوبه شوه. د کوست ګارد او د بچوي خلکو په دریځ کې ښکاره اختلاف لیدل کېږي ځکه متحده قانونو او امنیسټي انټرنیشنل د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې.
بچوي خلک وایي رسۍ دوی ته ورکړې شوې وه او دوی ګڼي چې دا رسۍ د پیښې سبب ګرځېدلې دي ځکه چې د رسۍ سره د تړلو په وجه کښتۍ په غلط لاس راتاوه شوه او په دې وجه ډوبه شوې ده. مونږ ضروری ګڼو چې د پیښې بې پلوه او کرا پلټنې وشي. تاسو په ویډیو کې وینئ چې دا کښتۍ په سمندر کې د تلو قابل نه ده. لازمه ده چې په داسې حالاتو کې مداخلت وشي. دا د دوی ډیوټي ده خو په دې کې ځنډ او ناکامي رامخې ته شوې ده.
یونان په تکرار سره وایي مهاجرت کوونکو د دوی نه د مدد غوښتنه نه وکړې او تر د کښتۍ ډوبېدلو پورې دوی ته هیڅ خطر نه و. د یونان چارواکو اته مشکوک کسان نیولې دي. نقاد د پیښې ذمہوار د مهاجرت په اړه د یورپ پالیسي ګڼي. چارواکي وایي کښتۍ په لیبیا کې دمه کړې وه او د دغه ځای نه یې نور خلک هم راخي جوړې وو. د مهاجرت د چارو د لیبیا کارپوه ریم البرقی وای یوازې لیبیا ګرم نه ده بلکې د بشري قاچاق د مخنیوي لپاره د نړیوالو هڅو ضرورت دی.
نحن نتحدث
من دلی بیا د ساحل نه د شروع شوی نورین خبره کو دا په بنیادی توګه د بشری قاچاګبر او کار دی او د دوی په وجه لګ تر لګه شپږوسو انسانانو ژوند د لاس ور کړی دی.
پاکستان وای د پیخې روستو پلټنو کې ځینې کسان نیولې دي او هڅه به کوي چې د انساني قاچاګبرو لار ونیسي. خو پاکستان کې د پلټنو د وفاقي ادارې په خوانه مشر علم زیب خان وای د شهادتونو د کمی او نورو ستونزو په وجه مشکوک کسان د عدالت نه برشي.
تو اکټ په 2018 کې دا بیا پاس شو او د دې سزاګانې ډېرې سختې دي. په دې کې 14 سال کې دا اگریویټډ افنس وي او که نارمل افنس نو وکاله کېد دي او کنه اگریویټډ اگریویټډ مین دا کې یو سړی ته په دې کې څه انجری وشوه یا لایف تھریټنینګ وشو یا ډیت وشو نو بیا په دغه حالاتو کې 2 میلیونه جرمانه ده فاین دی او 14 سال چې په دې باندې کېد دي.
په یونان کې د پیښې د ښکار شوو پاکستانی غړو د کورنۍ غړي وای په ملک کې د بیروزګارۍ په دمنه او په یورپ کې د ښه ژوند په ارمان د دوی رونه او بچي قرضونه راټول کړي او د قاچاقبرو سره په چپه خوله روان شي. ارباب محمود
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
او بیا هم یونان سره نږدې په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ د ډوبېدو په اړه یو رپورټ. یونان سره نږدې اوبو کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د یوې تلونکې کښتۍ د ډوبېدو نه پس کوم چې په لویه شمېره پاکستانیان هم پکې مړه شوي اوس یوې غیر دولتي ادارې غوښتنه کړې چې په کار د پاکستان ریاست په غیر قانوني توګه بل هیواد ته د خلکو بوتلل یا انساني قاچاق د یو جرم په نظر وګوري. نور تفصیل د اسلام آباد نه وقار رحمت په خپل رپورت کې تاسو سره شریکوي.
د یونان نه اټلی تتلون کې د کشتۍ په حق لا ناتایید رپورټونه وای چې پکې 300 نه 400 پورې پاکستانیان هم شامل وو او د پیښې پس یو غیر دولتي ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ یو خبری کانفرنس کې ویلي کچره 400 پاکستانیان په دې کشتۍ کې سوارو نو دا څه کم شمیره نه ده.
د دې بنیادی وجه د ادارو ترمنځ د همکارۍ کمی دی. کله چې دا کسان لیګل کېدل او دوی د ایجنټانو سره رابطې کولې نو هغه وخت حکومت په دې ولې نه خبر.
د غیر دولتي ادارې وینا ده چې دا ډومبه ځل نه دی چې دا څه پیښه شوی وي. وړاندې په لیبیا کې د کشتۍ ډوبېدو پیښه وشوه او موږ غوښتنه کوو چې په داسې پیښو باید د پاکستان ریاست نوټس واخلي او د دې مخنیوي لپاره کار وکړي. پاکستان حکومت د باید ټول اړوند افریقانو سره ناسته وکړي او یو داسې تګلاره دې وټاکي چې د خلکو غیر قانوني سمګلنګ مخه ونیول شي.
پاکستان میں کچھ پاکټس ہیں جہاں سے
پاکستان کی ذمہ داری سیمی دی چرته نه زیات نه زیات خلک مائیگریشن کول غواړي. په دغه سیمو کې د سماجی پروګرامونو شروع کول ترڅنګ دغه خلکو کې د پوهاوی راوستلو ډیر ضرورت دی چې هغوی بهر ته په قانوني توګه د تلو په اړه معلومات ورکړل شي. کاغذ د تعلیم د پاره وی او کد روزګار د پاره چې په هغه طریقو پوه کړی شي.
تر اوسه پورې راغلي خبرونو تر مخه په غیر قانوني توګه اټلی تتلون کې د کشتۍ کې د پاکستان واکلاندې کشمیر او د پنجاب ګجرات ګجراوالا سیالکوټ او وزیر آباد نه ډیر خلک موجود وو او په دې پیښه کې بچ کړی شوي کسانو کې 2 پاکستانیان هم شامل دي.
د موجوده اقتصادی حالات لکبل خلق د دیهوات څخه بهر تختی خودل ته یو پختنه دا هم را پیدا کیږي ک دوی 150,000 روپے په بهر تلو باندې مصرف کوي نو په دې خودل ته هم خ کاروبار کې دی شي.
پاکستان کې دا ډومبېزل نه دی چې دلته نه غیر قانوني توګه تلون کې خلق د دغه شنپی خېخ کار شوی وي. د دې پیخه تحقیقاتو د پاره وزیر اعظم اوس یو سلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. خو وړاندې سوزلی اروپایي هیوادونو او امریکې په خپل رپورټونو کې ویلي چې پاکستان د خلکو غیر قانوني تګ مخه نیولو د پاره هیڅ عملی کار نه دی کړی. وقار احمد، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د یو شمیر نورو سیمو په څیر د پښتون ژغورنې غورځنګ کارکنانو د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر د نیولو او د پی ټی ایم د درې نورو فعالینو د بیدرکۍ پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د پی ټی ایم مشان وایي د دوی لوی جرم د امن غوښتنه ده. نور حال در ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنۍ په خپل رپورت کې تاسو سره شریک دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ تنظیم غړو په شمالي وزیرستان کې د علي وزیر او د پی ټی ایم فعالینو د نیول کېدو په ضد د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې احتجاجي مظاهره کړې. د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین په خپلې وینا کې وویل د میرنشاه پریس کلب مخې ته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پورم نه پرلت روانو، نو ریاست ته پکارو چې د هغوی سره یې خبرې کړې وي. خو د پی ټی ایم د مشرانو او فعالینو د نیول کېدو نه ښکاري چې ریاست غواړي په دوی کې یره یا خوف پیدا کړي چې د پښتنو د حقونو د پاره د پورم نه مبارزین په شاشي
دی د پی ټی ایم ته په انتشار کې درا وستلو د پاره دار به کوي. خو اوس چاه غربای نه کام وسوله، اوس یې زموږ ایمنی علي وزیر ونیو. یو ایمنی د پارلیمنت اجلاس روان دی، د بجټ اجلاس ته هغه تک شته کوي. بیا دا ورته وایم چې د قائد اعظم بشان کې ګستاخی کړي، شکنزل هغه سړی کوي چې هغه دلیل نه لري. موږ الحمدلله دلیل لرو او د پاکستان ریاست مجوار په وار چیلنج ور کړی دی. نن بیا وایو چې په کم پلیټ فارم د موږ سره کښینی، کمی میډیا د کم عدالت و مخ تکښینی، ستا په حواله چې موږ کم الزامونه لرو، کمنو قدر ثابت مش پانسی کا تو چز مش فاوالا کم الزامونه لری کدی ثابت کو بیا مش مړک.
پی ٹی ایم دغه مظاهره په داسې حال کې کړي چې د جون په 19 نیټه د جنوبی وزیرستان نه د کامی سملې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر په شمالي وزیرستان کې نیول شوی وو. د علي وزیر د ډریور بادشاہ پښتین په وینا هغه په وزنیولې، خو په وز لا په دې اړه څه نه دی ویلي. او د شمالي وزیرستان پولیس وای علي وزیر ورته په دوو مقدمو کې مطلوبو ځکه نیول شوی دی. پی ټی ایم د کراچۍ مشران تور پوری کوي. د پی ټی ایم درې بدرکه شوی فعالین عید رحمان، زکیم او جلال وزیر د شلو نزیاتی ورځی کیږي چې ریاستی ادارو پورته کړی دي او دوی ته معلومات نه ورکوي. مظاهره چانو وخت نه کړی چې د دوی بدرکه شوی فعالین دي زر تر زره عدالتونو دوړان دي راوستل شي. د پی ټی ایم غړو په وینا علي وزیر د جون په 16 نیټه په بنو کې د عدالت وړاندې راوستل شوی او عدالت لخوا بیا هغه بنو جیل ته لیږل شوی. علي وزیر لدین وړاندې د ریاستی ادارو خلاف د خلکو راپارولو په تور په کراچۍ کې تر شپږ ویشت میاشتو په زندان کې بند ساتل شوی وو او د کال 2023 په فروری میاشت کې بیا خوشی کړل شوی وو. علي وزیر په هغه وخت دا تورونه رد کړي وو او ویلي وو د پښتنو د حقونو د پاره پورم نه مبارزه کړي او جاری به ساتي. ذوالفقار بیٹنای وی ویډیو کراچۍ.
د پېښور د اعلی عدالت څخه په یو پریکړه کې پاکستانی چارواکو ته امر شوی چې په نیوی ورځو کې دننه هغو افغان وګړو ته د پاکستان ځایي کارډونه ورکړي کوم چې پاکستانیو ښځو سره یې ودونه کړی دي. قانون پوهان وایي ځینې خلک دا غني چې د پریکړې سره غني افغانانو ته د پاکستان سټیزنشپ یا شهریت ورکول کیږي، خدا سن نه ده او هغوی ته به یوازې یو عارضي کارت ورکول کیږي او هغه به هم د استخباراتي ادارو د منظوري نه پس. نور تفصیل د فرید چینواری په ریپورت کې اوریدئ.
د پیښور اعلی عدالت څو ورځې وړاندې په یو قضیه کې پریکړه کړې چې د څلورو پاکستاني او خزو افغان مړونو ته دی د پاکستان ځایي کارډ میلاو شي او بچو ته یې پاکستاني شناختی کارډونه ورکړای شي. قانون پوهانی وایي د عدالتي پریکړې سره به نورو هغو افغانانو ستونزې هم حل شي کومو چې پاکستاني او خزو سره ودونه کړي او قانوني اسناد نه لري.
نو دا کیس چونګه یو خزوا سمینا روحي په نوم باندې دا غي خوند افغانو او بهر ملک اوسیدنو کووډ په ټایم کې هغه پاکستان ته شروعات لی ویزه وته نه ملاوي دا چې خپل فیملی سره ملو شي. نو بیا دا اکټ مونږ دلته چیلنج کو پېښور های کورټ کې او د دې کې مسرت هلالي چې کومه د مونږ چیف جسټس پېښور های کورټ هغه ججمنت دا ورکو چې دا اکټ چې کوم دی هغه د آئین دا کوي خلاف ورزي کوي. اوس به دا سې کیږي چې کوم خزہ کو یو بار ملکی سړی سره بادو
د پیښور عدالت دوه کسیزه بینچ په خپل پریکړه کې دا هم ویلي پاکستانی چارواکي دی په نوی ورځو کې دننه افغان وګړو ته قانوني اسناد او بچو ته پاکستانی شناختی کارډونه ورکړي. قانون پوهان وایي د عدالتي پریکړه یا فیصله کې د سټیزنشپ یا تابعیت خبره نه ده شوې ولی فقط د پاکستان ځایي کارډ ورکولو خبره شوې ده.
اس فرض کے یو پاکستانی خزرا او اغی سرا یو افغانی یا یو بل فارنر سڑی چکم دی اغور سروادو کی نو آیا اغی تبا سیٹیزنشپ ملاوی دی شیا نشی ملاوی دی یا اغا کلیم کولی شیا نشی کلیم کولی نو پدی بانے چکم دی قانون خاموش دی اغی کی قانون کی کلیر کٹ دالی کلی دی چی صرف خز چکم دی کلیم کولی شی سڑی نشی کلیم کولی. البتا تاسو چکم دی پیسلی ذکر رکو نو پا اغی فیسلی کی اغی کی داسی خبر نوی چیر مطلب سیٹیزنشپ دوی تبا ملو شی اگر ته یو بل قانون دی چې هغه ته پاکستان اوریجن کارډ وته وي دا سټیزنشپ نه دی دا یو قسم له ټیمپرری سٹے و.
قانون پوهانی وایي د عدالتي پریکړې په رڼا کې اوس قانوني اسناد ترلاسه کوونکي افغانان د یو عام وګړي په هیڅ ټول سہولتونه ترلاسه کولای شي.
خودی کے دای اور ریسٹرکشن دی چاغت دا پاکستان پاسپورٹ نہ ور گئی پاسپورٹ باغ د خپل ملک استعمالی دا ٹریول دا پارا دی کی بیا دا رسو پورے دی چکل دا پاکستان اوریجن کارڈ شو کی گی نو دا انٹرم منسٹری چکا مزمونگا دا پاکستان دا انٹیریئر منسٹری سکئی چ دوی نا یو افیڈیوٹ سائن کی چ سو پورے ز دے خل سر پ نکاح کی ما سر پاکستان اوریجن کارڈ وی کو چکل زمونگا دا نکاح ختم شوا یا طلاق شو یا دے خل خلا واغشتا نو صورت کے بزما پاکستان اوریجن کارڈ داغا ختم شی.
قانون پوهان وایي د قانون تر مخه افغان مهاجرینو ته پاکستانی شناختی کارډونه نشي ورکړای کیدای ولی چې هغوی وړاندې نه دلته د مهاجرینو په هیڅ میشتي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
او اوس هم د افغانستان په لور د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه سترو کارپوهانو په نړیواله ورورولۍ باندې غږ کړی چې صنفي امتیاز نړیوال جرم وګرځوي چې د ښځو پر ضد د طالبانو ناوړه چلند پر سر د هغوی سره احتساب وکړی شي. طالبانو په غبرګون کې ویلي چې که څوک د دوی په ملک یعنی افغانستان کې د موجودو قوانینو باندې اعتراض کوي نو د طالبانو په باور غنی دا د اسلام سره ستونزه ده. محمد عالمگیر د نورو جزئیات سره.
په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت په اړه د کال 2023 جولای نه واخلر تر دسمبر میاشت پورې د حالاتو یو جایزه رپورت اقوام متحده کې پیښ شوی دی چې پکې د اقوام متحده په دې اړه خصوصي رپورټر ریچارډ بینټ ویلی مارچ 2023 کې د طالبانو خزو او جنکو سره چلند د انسانيت خلاف جرم په زمره کې راځي.
موږ خپل راپور کې د سنفي زورونی مسله په ګوته کړې ده او غوښتنه لرو چې د سنفي یا جنس په بنیاد امتیاز نور کتنه غواړي کوم چې دا وخت یو نړیوال جرم نه ګڼل کیږي. خو که د نسلي امتیاز تعریف ته بیا کتنه وشي او د نسل پر ځای دی کې صنف یا جنس ټکي شامل کړل شي نو د افغانستان اوسني حالاتو په تناظر کې داسې پاخه ثبوتونه شته چې دا جرم روان دی.
پاکستان
په اگست کال 2020 کې د افغانستان په واک قبضه دار طالبانو د شریعت په نوم خپل واک قائمولو سره په جنکو د اعلی تعلیم او په خزو حکومتي څوکو باندې د کار بندیزونه پر ځای کړی. د نه علاوه خزو ته د کور نه بهر د پردې کولو او نارینه او نه بغیر بهر تګ را تګ بندیز هم لګول شوی. د طالبان حکومت په افغانستان کې د خزو د حالت په اړه د ملګرو ملتونو رپورټر ریچارډ بینټ رپورټ د خپل حکومت خلاف د پروپاګاندا یو برخه ګڼلې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د نه یاسې شنبې پر ورځ په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا درې پنځوستم غونډه کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه بحث د اسلامي قوانینو خلاف دی. ښاغلی مجاهد ویلي د ملګرو ملتونو او ځینو نورو غربي نهادونو او حکومتونو له ادرسه د اسلامي امارات پر ضد پراخ پروپاګاندا روان دی. د افغانستان د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ رپورټ په افغانستان کې د همدا سی پروپاګاندا برخه ده چې له حقایقو سره سر نه خوري، د اسلامي قوانینو خلاف دي او په دې اعتراض د اسلام سره ستونزه ده. خو د بشري حقوقو شورا ته په خپل وینا کې خغلی ریچارډ بینټ ویلي په کار نه ده چې موږ دې خبرې نه مخواړو او زیاته کړې ده چې د بشري حقوقو داسې سرغړونې کمه چې دا وخت نړیوال جرم نه دی نور کتنه واړي.
systematic and institutionalized discrimination
د طالبانو په نظریه او واقع د خزو خلاف سخت او خپه طریقه ته پیری چلن اغغله شوې ده، کوم چې دی اندېخنو له ځای ورکوي چې ګنې دوی به د سنفي امتیاز زموار هم وي، کوم چې د بشري حقوقو سرغړونه ده. که څه هم دا لا تر دې دمه نړیوال جرم نه دی خو نور کتنه غواړي.
ریپورت جاتوی کو سنفی امتیاز نړیوال جرم مومنل شو، نړیوال رورولی او نور هیوادونه به د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. خاغری بینټ او د اقوام متحده لپاره کارکونکو نور ډلو په غړي هیوادونو غک کړي دي چې دا تعریف ته اوس بدل کړي شي. په دغه موخه ناست یو شمېر هیوادونو استادو د دې تجویز ملاتړ هم خوده لیدي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
او روسي رپورټ دا چې د سواد یو سرکاري میډیکل کالج انتظامی خپل څه د پاسه سلطنه طالب العلمان د سواد یو کلی ځای ته په چکر بوولي او غوته د ورغومو کار ابشاد یا چړ ځای ورخودلې دی. وایي چې دوی د ډېر سبق د فشار لاندې دي او دغه څه تفریح ته ضرورت لري. نو رپورټ د پیاز ظفر نووري.
د ګورنمنت سیدو میډیکل کالج یا د سرکاري سیدو طب پوهنتون یو سل هاویو نه زیات زده کوونکو له د پوهنتون استادانو د سوات خایسته ورغومو کار ابشار یا چړ چکر ورکړو. ورغومو کار چړ د سوات د مډه تحصیل په ګبنجبه سیمه کې دی او دا چرن د سواد بخایسته چړونو کې شمارل کیږي. دا سیدو ته پوهنتون استادان وایي چې کال کې موږ د زده کوونکو له یو چکر ورکو چې دوی تازه شي او خپل سبق په شوق وایي.
دا ترې دا سبق چې نو دا ذهني او بدني تور خپورې او ټف کاری د سټوډنټانو ته اکثر د آوټینګ ټایم وغیرہ دوه مخه نه ملاويږي. دوی لمنګه هر کال چې د الکانو جدا یو هایکینګ دوی ارنج کو او جنکو د لپاره جدا یو هایکینګ ارنج کو. د دې فائدې دا و چې دوی دوه خپل چې کم د سبق دغه ټف ماحول له داغه نه دراوځي او د دوه مایند لک فرش شي داغه سره نو دوی چې واپس خپل سټډیز ته هسپتال میډیکل کالج ته لاړ شي نورنوی تازه مایند سره لاړ شي.
د شړتا د پوه سړک نه د دریو ساتو سوار دي چې په لار کې خوندوري نظارې په نظر راځي او چې کله هم دغه چلته خلک ورځي نو د لاري ټول ستړی والی ختم شي. چلته تون کې زده کوونکي وایي چې د چل د اوبو شور خلکو له ذهني سکون ورکوي.
ما د دینه مخکې کوکارې هغه ابشار لیدلو هغه خو پوره دنګ خو خپل برابر خو د دې د اوبې چې کم ده دا ډیره خو برابر ده ډیره اوبې ده او ډیر ښه آواز دی خو برابر وبې راځي نو خلکو لډیر یخ او ډیر هر یخواله محسوس کوي خلکو ته.
دا جون یا پشپګم میاش کې چې په هواد کې ډیر زیاته ګرمي ده خو د دې ټړ فوښتا اوس موږ را پرته ده او موسم ډیر یخ ده.
نن دلته د هایک لرالو ډیر مزه وکړله د ملګرو سره ډیر خوندم ته واخیسته دا اوس دلته زما یخ نه کیږي
تقریبا موسم داسې دی دا خوشاله دا اور پرسه زمون کافی یخنی دلته کیږي نور زینو موسم په نسبت دلته ډیر خوله دی
د بوهنتون زګونکو وای چې د خاصه چر کتو او د دې هایک سره هغه تا ډیر سکون میراو شو اوګوست یې هغه واپس بوهندو تلل شي نو خپل سبق په د سکون په ماحول کې ډیر خوایي د بوهنتون استادان وای چې روان کلب تاس د ګون کې د سواد یو بل خاصه سمیتا چګرلا بوزو فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سواد
د وی دیوا ډیرو قدر مناوځت منو لیدونکو او اوریدونکو دا وخت موږ د نن ماخستان د روانو چارو خبرونه چې د واشنگټن ډی سی نه مو تاسو وړاندې کړل تاسو کولی شئ هر وخت وغواړی دا پروګرام په فیسبوک او زمونږ په ویب سټ باندې هم بیا لیدلی او بیا اوریدلی شئ نو تاسو نه اجازه غواړم تاسو ښه شپه غواړم علامه ملشه